یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سړی مشی په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. از اکرام الله اکرام یم او دا یو ساته پښتو خبری خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دارالانشاء له لوري عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپاري. دغه شان نور مطالب هم په روانه خبرونه کې لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
درنه دوستانو، اوس هم پام کوي تر دې حالت افغانستان او نړۍ مهمو خبرونه ته. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسودی د افغانستان د سولې د هلو ځلو په لړ کې د روان میلادي کال په لومړیو کې کابل ته سفر کوي. د جمعې پر ورځ په جاکارتا کې د تلپاتې سولې په رامنځته کولو کې د ښځو د رول په نوم د کنفرانس په څنډه کې وویل، د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د ښځو پیاوړتیا ته پوره پاملرنه وسي. د همداراز وویل چې انډونیزیا غواړي چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. اندونیزیا تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د کنفرانس کوربتوب کړی او په خپله خاوره کې د افغانستان د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی. تر اوسه پورې افغانستان ته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د سفر دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندوز تخار په لویه لاره کې د باغ میری پر سیمه د طالبانو حمله له ماتې سره مخامخ کړې ده. د 2018 پامیر قلو اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې لا څرګند نه دی. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې په دې نښته کې 9 افغان سرتیري وژل سوي دي او 6 ژوندې نیول سوي دي. د 2018 پامیر قلو اردو مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د طالبانو حمله وروسته له دې پشاوتم بول سوه چې کومکي ځواک سیمې ته ورسېد. د راپورونو له مخې د کندوز تخار لار د موټرو پر مخ خلاصه ده. د ایران د سمندري ځواک قماندان تایید کړی چې ځواکونه به یې له روسیې او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سږ کال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل چې دا مانور به د دسمبر له 28 د جنوري تر 6 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره سي. د مانور دقیق ځای ونه شوت، خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وسي چې په وروستیو کې څو سمندري پیښې پکې وسوې او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تیلوړون کې بیړۍ بدرګه کوي. فرانسا، بریتانیا او جرمني وایي شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه بارتري سیستم سره یو ځای سول چې دوی جوړ کړی او پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي، بیل دي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسی له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. دریو هیوادونو پرون شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل، په انسټکس کې د ګډون لپاره د بلجیم، ډنمارک، فنلاند، هالند، ناروې او سویډن د پریکړې هرکلی کوي. انسټکس سیستم سوداګری شرکتونو ته اجازه ورکوي چې له ایران سره جنس په جنس معامله وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکا او اروپایي شریکان د ایران د وژونکي انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. او بیا هم له ایران څخه، په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه‌ای له پخوانی پاچا سره پرتله کړ. د موسوی د خبرې د اپوزیسیون په ویبپاڼه کلمه کې پرون شنبه په داسې حال کې خبرې شوې چې د ایران حکومت په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو مظاهره وځپله. د بخښنې د نړیوالې ډلې پر د راپور پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 116 تنه مظاهرچیان وژل شوي دي. موسوی د پخوانی پاچا د پوځیانو له لوري د 1988 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د هغې جمعې وژنو ته په اشاره چې تور جمعې بولې خامنه‌ای له پخواني پاچا سره پرتله کړی دی. د هماغه کال مظاهرې د محمد رضا شاه پهلوي د پاچاهۍ د پرزیدو سبب سوې. د خبرونو پای.
زموږ غلاز ادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات لري. وړاندې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دارالانشال لوري عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي.
د اوویشتو ولایتونو څخه کوم د نتایجو فورمې چې رسیدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوي دي او په اوس کې د رایو جمعبندي روانه ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زوی سادات په همدې مسله باندې مو د ټاکنو د څار د یو شمېر بنسټونو نظر هم راغسته. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس وایي چې د ټاکنو د دارالانشال لوري د کمیسیون بورډ ته د سپارل کېدونکو عملیاتي راپور باید هر اړخیز او بشپړ وي.
پرانست تخنیکی غونډه او ډیالوګ د دغه ټکټون سره جوړ کړي تر څو دغه اعتراض ته د پای ټکټ کې ودرسي او خلک هم د بیاشمېرنې سرسي پروسه چالانه شي او موږ به هم کوشش وکړو چې همدغه غونډه کې کمیسیون سره مرسته وکړو تر څو
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغي سره د مبارزې نړیوالې ورځ سره برابر ده. په دې هم راپور لرو چې په افغانستان کې په دې ناروغي د اخته ناروغانو شمیر څومره تر رسیدلی دی. په ولایتي راپورونو کې اوري چې په تخار ولایت کې هغه شمیر ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي او تر څنګ یې بې زده کړې ځوانان هم دي له بیکارۍ د زیاتېدو نه شکایت کوي.
تو زمانی که دولت کارو جبنیره که در گولت انجام نده تمام متأخر هستیم که بیکاری روز به روز افزایش پیدا میکنه.
یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دارالانشال لوري عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي. د دغه کمیسیون ویان زوی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون بورډ به په دې حق لا خپله پرې دغه موضوع زموږ همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی. دم د اوسره سره په سټډیو کې دی افغان صاحب. سټډیو مشه نور جزئیات په دې اړه لته وو.
مننه اکرم صاحب تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په داس حال کې چې لا هم په ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې برخلیک روښانه نه دی، د ټاکنو کمیسیون دارالانشال پلان لري چې خپل عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 28 ولایتونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته رای سیستم ته د داخلېدلو پروسه نږدې بشپړه شوې ده. د دغه کمیسیون وایي زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به خپل عملیاتي راپور د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي تر څو کمیسیون په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه وکړي.
د 28 ولایتونو څخه کوم د نتایجو فورمې چې رسیدلې دي کمیسیون ته د هغې انټیک انټري هم ترسره شوي دي او په اوس کې د رایو جمعبندي روانه ده. وروسته تحلیل تجدید څخه به انشاءالله دوی خپل تخنیکي ارزونې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ ته سپاري او رهبرۍ بیا په دې اړه باندې خپل تصمیم نیسي. انشاءالله د نن ورځې تر پایه پورې به نهایي کوشش دغه وي چې دغه راپور د کمیسیون مشرتابه ته وسپارل
شي. اکرام صاحب، دغه راپور سپارل د کمیسیون سره مرسته کوي تر څو پورې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
تیر ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینو کمیشنرانو ویلي وو چې نن ورځ خودلې و چې د لومړنۍ پایلو په اړه به پریکړه کیږي. همدغه راپور د لومړنۍ د پایلو د اعلان هغه لومړنۍ مراحل دي. څنګه
د انتخاب پرون داسې اوازې وي چې نن ورځ پایلې اعلانېږي؟ بیا ازادي راډیو چې کله د انتخابات خپلواک کمیسیون له مشرتابه او همدارنګه له غړو سره په تماس کې سوی ویل چې د خبره رد کړه. په داسې حال کې چې د کمیسیون بورډ پریکړه نه ده کړې، نو څنګه دغه پایلې اعلانېږي؟ خو دغه راپور سپارل د پایلو له اعلان سره مرسته کوي. دغه راپور د چلو ټولو 14 ولایتونو د رایو هغه پایلې دي، بیا د بایومیټریک کوم رای چې د درملو کمپنۍ له لوري دارالانشال ته سپارل شوی دغه بشپړ راپور د بیا وروسته کمیسیون هغه پور چې کمیشنران ورکی دي په دې باندې پریکړه کوي چې دغه تایید کړي او کړه د پایلې
څلور د ولایتونو تاسیسات کړه. افغان صاحب، و ولایتونه چې لا هم پکې د کمیسیون دروازې تړلې دي او د کمیسیون کارکونکو نه پرېښودل کیږي چې رای شمیرنه پکې دوباره ترسره کړي، دغه ولایتونو سرنوشت بل اخر څنګه کیږي؟ کمیسیون څه وایي؟
ازادي راډیو په همدغه باندې انتخابات خپل کمیسیونان پوښتنه وکړه. دوی یو ځل بیا تمه وښودل چې هغه کسان انتخاباتي ټیکټونه چې دغه پروسه مخه ډب کړی دی، یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دوی د مکتب اجازه راکړي کې تر څو پورې موږ دغه پروسه بشپړ کړو. خو د دغه انتخاباتي ټیکټونه چې دغه غیر بندي کړي دي، دغه مرکزونه د انتخاباتو سیمیز دفترونه بند کړي دي، دوی یو ځل بیا وایي له کمیسیونه غواړي چې دوی سره کښېني او خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د څار ځینې بنسټونه هم دغه د انتخاباتي ټیکټونو رضایت ډېر نجات مهم بولي او همدارنګه ټینګار کوي تر څو پورې چې دغه راپور بشپړ نه وي نو د پایلې اعلان سره به یو څه ناڅه بې باوره اعلان شي.
تېره ورځ د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو له لوري په کابل کې مظاهرې وشوې. دوی ځینې غوښتنې لرلې د انتخاباتي پایلو په اړه باندې، په ځانګړي ډول د دغه اوو ولایتونو موضوع یادېدله. انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه اعتراض کوونکو غوښتنو ته څه ځواب لري؟
د جمعې پر ورځ په کابل کې یو شمېر انتخاباتي ټیکټونو مظاهرې وکړې. د دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د شاوخوا 3 لک رایو برخلیک معلوم کړي. که چېرې دوی ته مثبت ځواب ونه ویل سي نو دوی به په ټول افغانستان کې پراخ لاریونونه پیل کړي چې تېره شپه یې وروسته مهلت. په ځواب کې تېره ورځ د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل چې د هیچا هیڅ نهاد او هیچ چاته فشار ته تن نه ږدي، بلکې د قوانینو لوایحو مقرراتو مخکې به خپل کارونه بوزي. او د همدارنګه وویل چې 3 لک رایې چې انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري پاکې پېژندل سوي دي، په دې اړه باندې پخواله پرېکړه سوې ده، په دې اړه باندې بله پرېکړه کېدونکې نه ده. موږ هڅه وکړه چې د همدغه غبرګون په اړه باندې د همپالنې انتخاباتي ټیم سره په تماس کې شو، تر اوسه توانېدلی نه یو چې دوی په دې اړه نظر
واخلي. تمنانه درنو دوستانو، و موردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د دارالانشاء له لوري عملیاتي راپور د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه ټینګار کوي چې د ټاکنو د دارالانشاء له لوري د کمیسیون بورډ ته سپارل کیدونکي عملیاتي راپور باید هر اړخیز او بشپړ وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې پاتې و ولایتونه د رایو د تفتیش پایلې باید په دغه راپور کې ځای پر ځای شي او له هغه وروسته د پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپارل شي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې دغه راپور د ترنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړي.
دې شکه چې کمیسیون په داسې یو اساسي وخت کې داسې پرېکړه ته ځواک لري چې دغه منل همدارنګه اعتبار یې ټولو د دغه خوړو لپاره حفظ وي، نو دا چې په څو ولایتونو کې تفتیش او بیا شمېره نسته شوې ده، په کوم ډول باطله شوې، په کوم اساس باندې او څومره مثلا اعتبار ورکړل شو، په کوم اساس باندې کمیسیون په هغه باندې پوه شي او په هغه په اساس باندې خلکو ته، نهادونو ته او سیاسي ټیکټونو ته پوره معلومات او توضیحات ورکړي تر څو اعتبار حفظ کړي. تاسو پوهیږئ چې په دغه دولت جوړوونکي همدارنګه بعضې حالات کې د مادر وطن د ګوند یا د ټیم ناظرین پکې برخه اخیستې ده، اما نورو ټیکټونو ناظرینو برخه نه ده اخیستې. نو دغه معلومات رښتینی وي، په هغه مصادیقو باندې ولاړ وي او د ټولنې سره شریک شي، په هغه اندازه باندې کومک کوي تر څو دغه توسعه پاره باندې رفع کړي.
رشید صاحب، د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره دغه راپور څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
دغو ولایتونو لپاره چې هلته ډېر مهم ولی هغو ولایتونو کې چې و ولایت دي تر اوسه کوم بیا شمېرنه تفتیش نه ده شوی، نو هم د بحث وړ ده چې کمیسیون دغه لپاره باید واضح او روښانه لیکدوری ولري چې څه چلند کوي، که نتایج قسمي اعلان وي یا ابتدایي یا لومړني اعلان وي، نو باید حقوقي بحث یې ټولنې سره روښانه کړي.
پاتې و ولایتونو د برخلیک په اړه باندې کراته وایي چې دغه برخلیک به څنګه کیږي؟ په داسې حال کې چې راپور سپارل کیږي، دغه ولایتونو خود راپور یو جز جوړېدای شي.
زموږ خدا و چې یو پرانست تخنیکی غونډه او ډیالوګ د دغه ټکټونو سره جوړ کړي تر څو دغه اعتراض ته د پای ټکی کېښودل شي او وخت هم د بیا شمېرنې تفتیش پروسه چلانه شي. او موږ به هم کوشش وکړو چې په همدغه غونډه کې کمیسیون سره مرسته وکړو تر څو د اعتراض لپاره موانع لرې شي، اعتراض ختم شي او پروسه پیل شي. نو کمیسیون د پنشن پر خپله غونډه کې له بده مرغه د موږ کومه اعلامیه شوه د دې په اړه باندې چې منفي دریز هغه دی چې موږ د سل غونډه څخه زیات موږ غونډه نیولې موږ قانع کړی نه دي. نو موږ د کمیسیون په موجودګۍ کې د نرمښت غوښتونکي او د دغه ټکټونو سره د یو فوق العاده پرانستې دیالوګي هغه تخنیکي دیالوګ غوښتونکي چې په هغه کې چې دغه وضعیت کلاسي او مخته لاړ.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره مرکه کوله، اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې خاطر پردیسي وړاندې کوي. د
د افغانستان د اوبو انرژي وزارت د هیواد په مختلفو سیمو کې د اوبو د دیارلس بندونو د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وایند سیار نکزاد یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر یو بند یوې ولسوالۍ اوسېدونکي له برېښنا اوبو څخه برخمن کولی شي. ښاغلي نکزاد وویل اوس مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د اوبو د شپږویشت بندونو د جوړېدو چارې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د دیارلس نورو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. نوموړی وایي د شاو عروس د بند د جوړېدو چارې اتاتیا فیصده بشپړې شوې او د اوبو او انرژي وزارت په داسې یوې تګلارې کار کوي چې له مخې ډېر ژر د دغه بند د جوړېدو چارې بشپړې شي. د کابل کندهار د لوی لارې د حفظ او مراقبت د پروژې د دوهمې برخې کار پیل شو. د ترانسپورټ وزارت د ویان مرسل اشرف حقشناس د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پروژې مالي لګښت د آسیا پراختیایي بانک لخوا ورکول کېږي.
ترمیم اساسي هم 60 کیلومتره ځي رسمان آغاز شده و فعلا شرکت بسعز
د ښاغلي اقشناس په خبره د دې پروژې د لومړۍ برخې کار چې دېرش کیلومتره سړک دی د نامنیو له کبله په ټپه درېدلی او مخالف وسلوال اړوند شرکت ته د کار اجازه نه ورکوي. د کابل کندهار لویه لاره د افغانستان له مهمو لویو لارو څخه ده چې په دې لاره د مسافرو د تګ راتګ تر څنګ سوداګر هم خپل سوداګریز توکي انتقالوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ رئیس رحمالدین حاجي آغا وایي په ورځني ډول په دې لاره په لسګونو سوداګریز موټر تګ راتګ کوي چې د نامنیو د لارې د خراب والله عمله یو سوداګرو ته جدي ستونزې پیدا کړي.
پلکهاو خونی خساره ده او همدارنګه د وخت زیاتې د مارکیټ د لاس ورکول دي او ضرر و باغدار ته و سرمایه گذار ته و تاجر ته ټول ده.
د کابل کندهار لوی لاره د دولت او مخالف وسلوالو لوري د وخت نا وخت جګړو او د سړک غاړې مینون له کبله خراب شوې او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اثر پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ اویا پوله، یو روش پګاتی افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل یو افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ نوي پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله په افغانستان کې د طالبانو لبنده خوشی شوی استرالیایی استاد استرالیا ته لرسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د یرغملتوب د مودې په اړه له رسنیو سره خبرې کړي. د تیموتی ویکس د څرګندونو جزئیات عصمت څاروان راټول کړي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استرالیایي استاد چې درې کاله له طالبانو سره برمته و له خوشي کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبریالانو سره خبرې وکړې. تیموتی ویکس تیره میاشت افغانستان د امریکایي پوهنتون له یوه امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د حقاني شبکې له درو غړیو سره د تبادلې په نتیجه کې خوشی شو. دوی دواړه د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې ارغمل شوي وو. تیموتی ویکس په سیدنی کې وویل یو وخت مې فکر کاوه چې حتما وشل کېږم او هیڅکله به خپل عزیزان بیا ونه وینم، خو د خدای په اراده دلته یم، ژوندی خوندي او آزاد یم، نور په دنیا کې هیڅ شی نه غواړم. د چې خبرې د استرالیا رادیو تلویزیون خپرولې په عین حال کې وویل د برمته توپ په موده کې ژوند ته هیله بیخي ختمه شوې نه وه، خو اټکل یې نه کاوه چې د یرغمل توپ موده به یې دومره اوږده شي. پنځوس کلن ویکس د استرالیا د نیو ساوت ویلز ولایت د واګا واګا د سیمې اوسېدونکی ده او د پنجشنبې په ورځ استرالیا ته ورسېد. د وویل د امریکا ځانګړو ځواکونو د ده او امریکایي استاد د خلاصون لپاره شپږ هڅې کړې وې. تیموتی ایکس له طالبانو سره د بند مودې په اړه وویل موږ به د شپې په دوه بجې راویښولو او تونلونو ته به یې کښته کولو. ساتونکو به راته ویل چې داعشیان راغلي، خو ما هغه وخت احساسوله او اوس باور لرم چې د امریکا ځانګړو ځواکونو زموږ د خلاصون لپاره عملیات کول. د وویل چې طالبانو بیلابیلو ځایونو ته بیول او ځینې وختونه به یې په تورو خونو کې ساتل. د خپلو ساتونکو په اړه وویل چې له هغو څخه هیڅ کرکه نه لري، ځکه چې هغوی د عسکرو په شان د آمر تابع ول. څه چې قمندانانو ورته ویل همغه یې کول. ځینې ډېر نرم او ګلالي خلک ول، ښه چلند یې کاوه.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، له استرالیا ورزو اروپا ته فرانسا، برتانیا او جرمني وای شپږ نور اروپایي هیوادونه له هغه سیستم سره یو ځای شول چې پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کیږي چې بیل دي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. دریو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویل چې په انټیکس سیستم کې د ګډون لپاره د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروی او سویډن د پریکړې هرکلی کوي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی. دم د اوسره سره د پراګ له سټډیو وصل شوی دی. سالی صاحب، سټډی مشي د مالونو د راکړې ورکړې دا کوم ډول سیستم دی؟
ډیره مننه. انټیکس د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې سیستم دی. دغه سیستم شرکتونو ته اوس اجازه ورکوي چې له ایران سره د جنس په بدل کې د جنس معامله وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دې سیستم کلک مخالفت کړی او مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هغه وخت راغلی چې د امریکایي اروپایي شریکان د ایران د وژونکي انقلابي رژیم پر ضد د امریکا د بندیزونو زیانمنول پای ته ورسوي. انسټیک سیستم مرکز په پاریس کې دی. هدف یې د تجارتي راکړې ورکړې ملاتړ دی او پر اساس شرکتونو ته اجازه ورکول کېږي بېله دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وسیله دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. دغه ځانګړی مالي سیستم ایران ته اجازه ورکوي چې خپل تیل خرڅ کړي او په بدل کې له نورو هیوادونو تولیدات او خدمات وارد کړي. ایران به تر ډیره د امریکایي ډالرو پر ځای د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې همدغه سیستم کاروي. فرانسا، برېټانیا او جرمني وایي چې شپږ نور اروپایي هیوادونه مغسي چې تاسو اشاره ورته وکړه له دوی سره یو ځای سوي دي. ډېری وړ هیوادونو په یو لمه کې ویلي چې دوی د بلجیم، ډنمارک، فنلند، هالند، ناروې، سویډن د حکومتونو د پریکړې هرکلی کوي چې غواړي له انسټیک سیستم سره یو ځای سي. په لمه کې ویل سوي چې د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې دغه سیستم سره د نورو هیوادونو یو ځای کېدل انسټیک سیستم او اروپایي حد سي لا پیاوړي کوي چې د اروپا او ایران ترمنځ په مشروع تجارت کې اسانتیا راولي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو چې کله په جنوري میاشت کې دغه پلان اعلانوه ویلي و چې دغه پلان پر هغو ساحو تمرکز کوي چې د امریکا بندیزونو نه دي په نښه کړي او تر ډېر به له هغو سکتورونو سره معامله کوي چې د ایران د وګړو لپاره مهم دي، لکه درمل جوړول، طبي خدمات او زراعتي تولیدات.
سالی صاحب، د ایران په اړه بل خبر دا دی چې دغه هیواد پوځي تمرینات پلان کړی دي، په دې اړه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړی دی چې ځواکونه به له روسیې او چین سره په هغو ګډو تمریناتو کې ګډون وکړي چې د سږ کال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون ویلي چې دغه تمرینات به د دسمبر له 22 د جنوري تر 30 د هند سمندر په شمال کې ترسره کیږي. د تمریناتو دقیق ځای ونه شو، خو ځینو رسنوي ویلي چې دغه پوځي تمرینات به د عمان خلیج کې وسی چې په روسیو کې څو سمندري پیش پکې وسی او د لویدیځو هیوادونو غزمی تل وړون کې بیړی بدرګه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اکتوبر پر 2 ویلي و چې درې وړه هیوادونه دغه تمرینات د دې لپاره پلانوي چې د تروریزم ضد او د سمندري غلاو پر ضد د ماموریتونو لپاره خپل وړتیا زیاته کړي. اکرام صاحب، دغه ګډ تمرینات په داسې حال کې کیږي چې له غرب سره د درې وړه هیوادونو ترمنځ اړیکې په دې روسیو کې زیانمن شوې دي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. سالی محمد سالی و چې د شپږو نورو اروپایي هیوادونو له هغه سیستم سره د یوځای کېدو په اړه یې راپور درکوه چې له مخې یې بېله دې چې پر ایران د امریکا د بندیزونو سرغړونه وشي له دغه هیواد سره راکړه ورکړه وکړي. بیرته راګرځو افغانستان ته. نن د ډسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له دوی سره له 1306 اتوش پیتل مریض کال رئیس د روان کال د اقرب میاشتې تر وروستیو پورې دغه وایروسي ناروغي مثبت پیخي ثبت شوې دي. د امریکا روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په دې کسانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات لکه د خاطر پردیس پر راپور کې چې د ایډز د وخت ناروغي په اکثر پیل کې
د دې لپاره چې خپله کورنۍ مې له لاسه ورنه کړم، نو په همدې دلیل مې دغه راز پټ وساده. د محمد آغا په مستعار نوم دغه کس وایي که ښځه مې پوه شي چې ایچ آی وي لري نو پرېږدي مې. و څلوېښت کلن محمد آغا د درملو له نشته امکاناتو په دغه ناروغۍ اخته کسانو د خلکو له لورې ورته له سپکوي شکایت کوي.
ما د ایران بودم، د زندان بودم، د زندان خلکو
دی وی کله چې په 1306 مریض کال کې په ایران کې زندانی وم، خلونه مې وهل. له همه غزې د ایچ ای وی په وایرس اخته شوم. په کور کې وخزا یو زوی او د لوران لرم چې زما له ناروغۍ اطلاع نه لري. څو کاله وړاندې مې په کیسه سفر کې وغوډه را پیدا شوه. هر روغتون ته چې تلم ورته ویل مې چې زه ایچ ای وی لرم، نه یې قبلولم او رانه کرکه به کوله.
مسلمان دیگر می گرفت یا دیگر می شد نفرت میکنن من اول.
خوشبخت دشکلن محمد ادریس چې ایچ ای وی لري وای د یو عادي وګړي په توګه په ټولنه کې ژوند کوي او له هیڅ چاډار نه لري. نوموړی چې د یو 5 کلن زوی پلار دی، زیاتوي 6 کاله وړاندې مې واده کړی او له میرمنې او زوی سره هیڅ ستونزه نه لرم. دوی زه په ایران کې د پیچکاري له لارې د مخدره موادو د استعمال له امله د ایچ آی وی مرض باندې اخته شوم. 15 کاله کېږي چې په دغه ناروغۍ مبتلا یم. 6 کاله وړاندې مې واده وکړ. له واده وړاندې مې ټولې کورنۍ او ښځې ته دغه مسایل ذکر کړل. شکر د معالج ډاکټر په مشورې سره مې ښځه او زوی ښه دي. ایچ آی وی هغه وایروسي ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي. کله چې دغه ناروغي پرمختللي پړاو ته داخله شي، د ایډز په ناروغي بدلیږي او د ناروغ ژوند له خطر سره مخ کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د 1418 کال څخه روانې میاشتې د عقرب تر وروستۍ نیټې پورې ورسره 2803 د ایچ آی وی مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت د ارقامو له مخې 15% نارینه او 25% میرمنې د ایډز په ناروغۍ اخته دي، چې په دې فیصده کې 1.5% کم عمره ماشومان هم شامل دي. د عامه روغتیا وزارت د ایډز د مخنیوي د ملي پروګرام سلاکار محمد رفیق قاضی زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایډز د ناروغۍ د انتقال لارې داسې بیانوي:
عمدترین راه انتقال همي مصرف کنندای زرقی مواد مخدر است.
د وی زرقی متدینی دی مرض د انتقال عمده لار ده. چلیو پشکاری څخه په ګډه استفاده کوي. هغه مېرمن یو نارینه چې غیر اخلاقي اړیکې لري، هغه مور چې په ایډز مرض اخته وي، خپل ماشوم ته د رحم لري او یا هم شدول لري دغه مرض انتقالوي، او د جنسي اړیکو لري هم دغه مرض انتقالي دی شي.
جریان ولادت او هم شتن د جریان شیدي په دغه راز طریقې تماسوي جنسي نامشروع یا نامسؤول است.
د ښاغلی قاضی زاده په خبره د غیر اخلاقي کړنو څخه فاصله، د خپل بدن د وینې او د طبي وسایلو پاک ساتل، او د سلمانۍ له وسایلو په ګډه کار نه اخیستل تل هغه عمده لاملونه دي چې کولی شي له دې مرض د انتقال څخه بل چاته مخنیوي وشي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو، ورزو تخار ته په تخار ولایت کې یو شمېر هغه ځوانان چې له پونتونونو فارغ شوي دي د بیکاری له زیاتېدو شکایت کوي. دوی دغه راز خبرداري ورکوي چې چیرې د دې ولایت ځوانانو ته په دولتي او غیر دولتي سکتورونو کې د کار کولو فرصتونه برابر نشي، نو خای ګان شمېر ځوانان د بیکاری له وجې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان له سیمې راپور راستولی.
تخاري ځوانان د بیکاری له زیاتېدو څخه شکایت کوي. په نوموړي ولایت کې یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د کاري فرصتونو نشتوالی له کبله یو شمېر ځوانان په مخدره توکو ایتات شوي، او دغه راز د وسلوالو طالبانو لیکو ته مخه کړې، او سربیره پر دې د کار موندلو په خاطر په غیر قانوني توګه ګاونډیو هیوادونو ته سفرونه کوي. د نوموړي ولایت یو تن ځوان محمد مقیم قاسمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
معمولا بیکاری در سر تا سر افغانستان بیداد میکنه، اما در ولایت تخار
کې د بیکاری کچه زښت زیاته شوې ده، ځکه دلته زیربنای پروژې نشته چې ځوانان پکې کار وکړي، او د بیکاری له وجې یو شمېر ځوانان په مخدره توکو متاد شوي دي او پر غیر قانوني کارونو لاس پوري کوي. د دوی په وینا چې په دغه ولایت کې د جګړې او نامنویو غځېدل بېلابېل لاملونه لري، خو د نامنویو د غځېدو یو لامل د ځوانانو بیکاري ده. د دې ولایت یو تن تحصیل یافته ځوان صفی الله واسق په دې اړه وایي:
تو زمانی کې دولت کارو زیربنایی که در ولایت انجام نده، تمام متأخر هستم که بیکاری روز به روز افزایش پیدا میکنه.
تر څو چې دولت زیربنایی پروژو ته توجه نکړي، زه متأخرم چې د بیکاری کچه نور هم لوړیږي، او له بلې خوا له بیکار ځوانانو څخه ترهګر ډلې د خپل په ګټه کار اخلي، ځکه د بیکاری له کبله یو شمېر ځوانان دې ته اړ کیږي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شي. بل خو د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم بیکاری د ځوانانو پر وړاندې له جدي ستونزو څخه بولي، او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ولایتي شورا غړي میر احمد قاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خبر نبود کار، نبود شغل، بیکاری جوانا، نبود عدالتي.
د کاري فرصتونو نشوالی ترڅنګ د خلکو ستونزو او غوښتنو ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله یو شمېر خلک دې ته اړ شوي تر څو له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شي. همداشان د تخار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو آمریت هم وایي چې په دغه ولایت کې د بیکاری له کبله ګڼ شمېر ځوانان په مخدره توکو روږدي شوي دي. د دغې ادارې د ځوانانو د چارو آمر حکمت الله حمیدي په دې اړه وویل:
جوان کې تحت هر شرایط آماده کار و پیکار هست، چرا از ظرفیت ازی کار گرفته نمی؟
ځوانان کار کولو ته چمتو دي، خو کاري فرصتونه نشته. ولې حکومت ځوانانو ته د کار زمینه نه برابروي؟ خو د ځوانانو ستونزو ته د حکومت د نه توجه له کبله اوس مهال ډیری ځوانان پر مخدره توکو احتیاط شوي دي. په ورته مهال کې د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ادارې چارواکي هم د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې مني، او زیاتوي چې د مارکیټ د تقاضا پر اساس دوی د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو کورسونه پیل کړي دي. د دغې ادارې رئیس سید کاظم صادق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
برنامه های آموزشی را در قسمت کاهش بیکاری داشتیم.
موږ د بیکاری د کچې راټیټولو په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام د تخار په مرکز او دغه راز د بهارک، خوجغار، رستاق، فرخار او رسج ولسوالیو کې پیل کړی او لا هم دوام لري او دغه پروګرام د بیکاری د کچې په راټیټولو کې مثبت رول لوبولی شي. په تخار کې د بیکاری ستونزه کومه تازه پدیده نه ده، ځکه له کلونو راهیسې د دغه ولایت پر فضا یې خپل سیوری غوړولی چې له کبله یې د دې ولایت ځوانان د کارموندلو په خاطر نږدې ولایتونو ته او دغه راز ګاونډیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه کوي چې ډیری وخت دغه غیر قانوني سفرونه د دوی د سر په قیمت تمامیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 12:30 شوې. درنو دوستانو، فریبا ظاهر راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو وار بیا وړاندې کوي. له هغه وروسته نور بس یو نیزه خبرونه لرو چې تر 1:00 دوام لري. له ازادي راډیو سره پات شئ.
د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندوز تخار پر لویه لاره کې د باغمیری پر سیمه د طالبانو حمله له ماتې سره مخامخ کړې ده. د 212 پامیر قلو اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال عبدالهادي جمال نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې په دې نښته کې 9 افغان سرتېري وژل شوي او 6 نور ژوندي نیول شوي دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسودی د افغانستان د سولې د هلو ځلو په لړ کې د روان میلادي کال په لومړیو کې کابل ته سفر کوي. د دې جمعې په ورځ په جاکارتا کې د تلپاتې سولې پر رامنځته کولو کې د ښځو د رول په نوم د کنفرانس په څنډه کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د ښځو پیاوړتیا ته پوره پاملرنه وشي. د همدارز وویل چې انډونیزیا غواړي د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړی چې ځواکونه به له روسیې او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د 6 کال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل چې دا منور به د دسمبر له 2 د جنوري تر 6 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره شي. او په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه‌ای له پخوانی پاچا سره پرتله کړ. د موسوی د خبرې د اپوزیسیون په ویبپاڼه کلمه کې پرون شنبه داسې حال کې خبرې شوې چې د ایران حکومت په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو مظاهرې وځپلې. د بخښنې د نړیوالې ډلې د راپور پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 1 تنه مظاهرچیان وژل شوي دي.
بس دی شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته را به شما ارائه می کنم. بر بنیاد یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 7 ماه گذشته بیشترین قضیه های خشونت علیه زنان در ولایات ثبت شده و وضعیت بد زنان در مناطق دوردست سبب افزایش 8% خشونت ها در برابر زنان شده است. در این میان ولایت بلخ نیز در سال جاری شاهد قضای خشونت علیه زنان بوده و در چندین مورد در کنار لتوکوب زنان در محیط خانواده سایر مشکلات در جامعه سبب شده تا زنان آسیب بیشتری ببینند. در برنامه این هفته شکست سکوت با خانم فضیله هورزاد فعال حقوق زن در ولایت بلخ روی عوامل خشونت در برابر زنان و به ویژه مشکلاتی که زنان در خانواده و اجتماع با آن روبرو هستند صحبت می‌کنیم. بله خانم هورزاد با ما از ولایت بلخ وصل هستند. به برنامه خوش آمدین خانم هورزاد.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوبتان، امیدوارم خوب باشید.
بسیار تشکر. ابتدا از یک آغاز کنیم، وضعیت زنان در ولایت بلخ را اگر در ابتدا یک ارزیابی داشته باشیم از وضعیت زنان در ولایت بلخ در مجموع.
بسیار زیاد تشکر، ممنون هستیم که وقت گذاشتین. خب متاسفانه وضعیت حقوق بشری یا در کل وضعیت شهروندان در کل افغانستان در این سال روان متاسفانه به دلیل ناامنی و فقر وضعیت خوبی نداشتن، یعنی وضعیتشان قابل نگرانی بوده، اما شرایط زنان در کل در تمام شرایط فرق میکرده و زمانی که کل شهروندان وضعیتش نگران کننده باشه معلوم دار است که وضعیت زنان بدتر میشه. خب متاسفانه هرچند که به ولایت بلخ نظر به سایر ولایات در چند سال اخیر حداقل گاه بستر خوبی برای بانوان و بستر مناسبی برای رشد بانوان بوده، اما متاسفانه به دلایل افزایش روزافزون ناامنی، حضور طالبان در برخی از ولسوالی‌های بلخ، مهاجرت های درون کشوری، فقر و همه اینا متاسفانه باعث شده که وضعیت حقوق بشری و وضعیت زنان در بلخ نگران کننده باشه.
خب در مورد پیشرفت هایی که شما از صحبت کردین که سالهای گذشته وضعیت بهتر بوده، این وضعیت چرا دوام پیدا نکرد که یک بارگی با شکست روبرو شد و ما دوباره به سوی بدتر شدن وضعیت رفتیم؟
خب فکر کنم شما و شنونده هم در جریان هستند که حداقل در 16 یا 17 سال اخیر بلخ یکی از ولایات کاملا امن در افغانستان بود، اما متاسفانه به شرایط تغییر کرد و در یک دو سال گذشته بلخ هم و در کل ولایات شمال متاسفانه خیلی ناامن شد و این ناامنی بزرگترین چالش و بزرگترین مانع پیشرفت خانما و در کل پیشرفت تمام شهروندان است. وقتی که ناامنی باشه معلوم دار است که کار در یک ولایت جریان نمی داشته باشه و در کل مردما باعث از این میشن که شهروندان از یک جا به یک جای دیگر جا به جا شوند. اینی موارد در کل باعث شده که وضعیت نسبت به چند سال گذشته نگران کننده باشه و ببیشه وضعیت زنها.
خب شما در مورد ناامنی گفتین خشونت ها، ما گزارش را که از کمیسیون حقوق بشر داشتیم بیشتر خشونت ها در محیط خانواده بوده. در ولایت بلخ ما شما وضعیت چگونه است؟ خشونت ها بیشتر از کدام طرف، بیشتر از در محیط خانواده و یا در مجموع در جامعه؟ چون شما بیشتر به ناامنی اشاره داشتین در بلخ.
متاسفانه به نظر به آماری که کمیسیون حقوق بشر در زون شمال یعنی گزارش های یک سال اخیرشان ده که به نشر رساندن، اینا در کمیسیون 364 مورد خشونت را ثبت کردن که از این 364 مورد تنها 164 مورد خشونت فیزیکی بوده که نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر افزایش پیدا کرده و اینا بیشتر خشونت های خانوادگی است. وقتی من ناامنی حرف میزنم، ناامنی باعث میشه که در یک جامعه میزان بیکاری افزایش پیدا بکنه. وقتی که میزان بیکاری افزایش پیدا بکنه قطعا خیلی واضح است که وقتی که یک نانآور خانواده نتانه مو امکانات و تسهیلات را که برای یک خانم یا برای یک خانواده نیاز است اینا را برآورده بکنه، قطعا که جنجال های بار میآید و خشونت های هم صورت میگیره.
بله، در مورد خشونت های فیزیکی شما گفتیم که در محیط خانواده بیشتر بوده، این دلیل فقر اقتصادی است بیشتر که خانواده ها با آن روبرو هستند؟
تا جایی که من در جریان هستم و ارزیابی که من حداقل از زندگی بانوان داشتیم، متاسفانه فقر و بیکاری و همچنان جنگ و ناامنی اینا یکی از دلایل مهمی بوده که در خانواده خشونت صورت میگیره. مثلا وقتی که با ناامنی باشه و جنگ باشه متاسفانه ما هر روز شاهدی هستیم که ما نیروهای امنیتی یا سربازای ما را دست میتیم و این سربازا قطعا که شوهر یک خانم است یا که پسر یک مادر است، وقتی که یک خانم شوهر شد دست میده یا نانوار خانواده شد دست میده قطعا ای که ای با مشکلات جدی اقتصادی مواجه میشه و ای باعث میشه که ای بره با خانواده دیگر زندگی بکنه و این قطعا باعث میشه که خشونت ها بیشتر صورت بگیره و همچنان بیکاری خود خانما است که خانما خودشان زمینه کار برشان مساعد نیست و خودشان خودکفا نیست، به این دلیل است که این خشونت ها بیشتر صورت میگیره.
بله، شما در ابتدا در مقدمه گفتین که ناامنی سبب ازی شده که البته خشونت ها بیشتر شود. شما در ابتدا به این اشاره هم داشتین میکنه که ظرفیت های خوب در سالهای گذشته در ولایت بلخ ما داشتیم، فرصت های خوب به خاطر رشد خانم ها داشتیم. دلیل از این که این فعالیت ها و این کدره ها یا ظرفیت ها را ما با کار انداختن نتانیم تا تداوم پیدا کنه و یک تحول در بخش زندگی زنان با وجود بیاید، بیشتر در اجتماع بلخ ناشی از چی است؟
ما پیشترم یاد کردم وقتی که در یک شهر یا در یک ولایت امنیت وجود نداشته باشه و مردم یا حداقل شهروندان مسئولیت جانی نداشته باشه، فکر نکنم که بیشتر لازم ببینن.
بله، بله، با معذرت، امی وضعیت تنها در شهر مزار شریف، تنها در ولسوالی ها یا در شهر مزار شریف هم مشاهده چنین وضعیت هست؟
فعلا در خود شهر مزار شریف هم امنیت که واقعا به او حساب شو امنیت نیست. یعنی من گفتم میتونم که یک فرد آزادانه در یک جاده گشته نمیتونه، از طرف روز چه برسه که از طرف شب دزده های مسلحانه، قتل و کشتار متاسفانه خیلی زیاد شده و همی امر باعث شده که بیشتری از نهادهای خصوصی که اونجا فعالیت داشت فعلا فعالیت نکنه، بیشترین رسانه‌ای که اونجا فعالیت داشت فعلا از فعالیت باز مانده یا فعالیتشان را مختل ساختن به دلیل از اینکه امنیت وجود نداره. وقتی که این همین نهادها بسته میشه که معمولا که همین اشخاصی که اینجا کار میکرد اونا بیکار میشه.
بله، امرای خانم هایی که شما صحبت کردین، اونا با چی مشکلات رفتن و در بخش کارآموزی، در بخش ایجاد ظرفیت ها کار کردن، اونا چی وضعیت دارن، اونا در دل از اونا از چی است؟
خب متاسفانه در کشور ما معمول به می بوده که بیشتر برنامه ها و بیشتر پروگرام هایی که برای ارتقای ظرفیت بانوا، حداقل به نام ارتقای ظرفیت بانوا، اینا این برنامه رو اندازی میکنند، در حد می است که یک دو ماه یا حداقل کوتاه مدتی دوام پیدا میکنه و اینا برای دراز مدت یک برنامه منسجم برای بانوا ندارن که اینا بتونن با بانوا را بعد از اینکه اینا دوره کارآموزیشان به پایان میرسه به یک جای معرفی بکنن و اینا صاحب کار شوند. در کل برنامه هایی که برای ظرفیت سازی بانوا بوده یا حداقل نهادهایی که برای حمایت از بانوا کار میکنه، اینا کارهایشان بیشتر پروژه‌ای بوده و به می دلیل است که متاسفانه نتونستن که در وضعیت زندگی زنان یک تغییر چشمگیری رواج.
بله، شما گفتین که این کارا بیشتر پروژه‌ای بوده در بخش ظرفیت سازی، دقیقاً، اما آیا این خانم ها به آیندهشون کار کردن تا بتونن که کارشون تداوم بتن در آینده ها بتونن به خودکفایی برسن؟ چون باید یک برنامه وجود داشته باشه تا به خاطر از اینکه کار ظرفیت هایی که در بخش بانوان ایجاد شده و کارهایی که بینا شده، او از طرف خود از اونا تداوم پیدا کنه و باعث خودکفایی شود در بخش خودکفایی. چون حالا بیشتر مشکلات و یا مشکلاتی که از سوی خانه ها ما شریک میشه ای است که کارهای را کنها در ابتدا با حمایت یک مؤسسه آغاز کرده بودند، در نیمه را توقف پیدا کرده و ای باعث ازیز شده که اینا دوباره به جایگاه ابتدایی که خانواده از برگردن.
خب دقیقاً، وقتی که دولت از این خانمایی که حداقل میخواین که تجارت های کوچک شروع بکنه یا کارهای خرد و کوچک را شروع بکنه، وقتی دولت حمایت نکنه، نهادی که برای یک چند ماه بر از اینا زمینه را مساعد میکنه و بعد از او دیگه اینا را تو واگذارشان میکنه، دقیقاً که اینا دوباره به مراحل اولشان برمیگرده. ما امیدوار هستم حداقل این نهادهایی که یا سازمان هایی که میان و برنامه هایی را روی دست میکنه به خاطر ارتقای ظرفیت بانوها، اینا بنیادی کار بکنن و یک برنامه طویل مدت و دراز مدت داشته باشن و اگر دولت هم حمایت نکنه، چون وضعیت هم خوب نیست، ناامنی هست، شرایط اقتصادی مردم خیلی ناگوار است، به می لحاظ است که وضعیت زنها در کل روز به روز بدتر شده میره.
بسیار زیاد تشکر خانم حورزاد. خوب، ما شماره تماس با برنامه را به شنونده عزیز میگم، اینا میتونن با استفاده از شماره ها با ما به تماس شوند و سوالاتشون را از مهمان برنامه مطرح کنن. شماره تماس با برنامه 0799-20-35-40، شماره بعدی از 0700-822-755. میری پا پختو هم در توائم تسکال شلیدش میروز خب استفادی لخبرون سر عری کونی سی او لخبرون لملمانیز خبلی پختنی مطرح کهی دخبرون سر عری کش میری دی 0799-40-15-30 بلاش میره دا 0902-15-50. بلی یک شنونده داریم، میشنم که اصن و از کجا به تماش دن. بلی سلام علیکم.
السلام
علیکم، سلام، قریب سپیره بانی.
تشکر ساسو ملمانی تون سلامونه دا خو وطن تاسو ارم اکشنبه شخصو زوزانی تاکی خو بجو کی چه دا افغانستان خلق چه خرافات و رواجات هم پشکر دستور دا ساسو پا موضوعانو بانی عمل وکی او خوشونت براله ایزان چه کیجی و دیتا رسیدگی وکی وقتی هم زموز اگر کم خوشونت چه دست کیجی اگر با پخپل پوتی بد وجهت ور سره کیجی بدا داده چه چې د سړي سره کېږي چې د ګیر دی او د شاو ته نه کېږي کله امن خونی ور دی ور سوي دي زم پیدا نه دا وته کړي خپل ته نظر به تیرې زم منی سیم پښتنه دا دا وای ته په مزار کې نه امني ایجاد شوی دا فکر نه کوي چې د استاد ته محمد نور په تن سره یا چې د مزار دا واکه ووته دا نه امني ځاته شوی دا او تاسو او خوشنط څومره په مزار کې د بلخ ولایت کې څومره کوي او لکه څه وکړی دی او څومره قضیه ته رسیدګی کړی ده او په بل عبارت دا خشونت براله یزن یعنی بعضې شته هم د سودو پراله مقابل کې خشونت کوي دا خشونت او څومره رسیدګی شوی ده د خشونت خشونت څخه
ډیره مننه کوي چې ژوندۍ اوسئ. بله شنوندې دیګم داریم میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای ما رو میشنوین؟
سلام علیکم. میشنوین آقای سلام؟
بله خانزاده صاحب بفرمایید صدای شما رو میشنوین. بله بله خانزاده صاحب صدای ما رو میشنوین؟ بله متاسفانه صدای آقای خانزاده قطع شد. خب بله شنونده دیگه داریم میشنویم کی هستن و از کجا تماس شدن. بله سلام علیکم. بله الو سلام.
بله سلام علیکم تاسو ته دا غوښتنې ځمنه وروسته ورو مکان درنه ملمنه صاحب عبدالهادي وردا جن له
شب. بله وردګ صاحب کله کوم موقعیت تم تغییر ورکې دا سر ساده ډیر د چی غږم شفافرش
مانه نه انشاء الله دې خپل سمه کړی.
بله میره باندې
له وکان درنه ملمنه یو مهم سره وکړه سلام دا بل څه به چې دا مشکل به کړل تر دې چې موکه دا غوښتنې د وردا د ستاتي سمته دې ډیر مشکل دي یا فرات اوس زوینه خلک بوار وکړي دغه څنګه ته حیوان په څیر ګام لکه تل کی په دغه سیمه کې دغه له زو او دغه له شهو کې درنه من مانه ما دا چې دا دوه شې د داسې او وی با دوار کو چې په ولا د اوپر کې موږ کې یا فرات کله ژوند کو دغه ژوند دغه خلک په فرات داسې او وی ور کو چې دا خلک د حیواني راوی نه انسانی یا د کاربوډي دا نه وخت نه او څه بعد وشي
ډیر زیات نه تاسمانه نه جان دیوسی. خب خانم مرداد به شما برگردیم. قرصه پشتون سوال داشتن نو از قضایی که ثبت شده کمیسیون حقوق بشر هم در شما قسم گفتین در بلخ 364 قضیه ثبت شده و در کل افغانستان هم چندین صد قضیه که ثبت شده نزد کمیسیون حقوق بشر از ناشی از خشونت ها که بیشترش البته تعداد از خشونت های فیزیکی است. خب در مورد قضایا در نزد نهادهای عدلی و قضایی چه قوی رسیدگی صورت گرفته و می قضای خشونت وقت خانم ها مراجعه می کنند با این مشکلات با دشواری ها و محدودیت هایی که از سوی خانواده ها و از سوی زن و مردان در خانواده با در برابر زن ها وجود داره بعدا وقت به قضایه از اینا رسیدگی نمیشه که نمیکنه خیلی دشوار است.
خب دقیقا خشونت های خانوادگی یک از او خشونت هایی است که متاسفانه بیشتر به او رسیدگی صورت نمیگیره. حتی وقتی که اینمی نهادهای مثل ریاست امور زنان یا کمیسیون حقوق بشر اینا در حد امی هستن که سالانه میان و یک آمار را ارائه میکنن، ما تا حال در جریان چند سال ما حداقل از ریاست امور زنان یک کاری را ندیدیم که اینا یک پلان را روی دست گرفته باشن که حداقل خشونت هایی که اینا ثبت میکنن به درست رسیدگی بکنن یا حداقل یک تغییری رو در وضعیت زنان به بار بیارن. متاسفانه بیشترین قضایایی که در کمیسیون حقوق بشر یا نهاد به نام ریاست امور زنان ثبت میشه اینا بیشتر دوباره به خانواده هایشان رجعت داده میشه و بر اساس میانجیگری میان فامیل ها و بزرگان قوم اینا دوباره حل و فصل صورت میگیره. به دلیل از اینکه چون خانم ها هنوزم تحت اثر مرد ها و بزرگای قوم هستند و اونا هستند که باید تصمیم بگیرن که خانم که بر از او خشونت صورت گرفته بعد از اون میتونن اونا تصمیم بگیرن که اینا میتونن مراجعه بکنن به جای یا خیر؟
بله، اگر با توجه به گفته شما که خانم وقتی مراجعه میکنه به این نهادها به خاطر علاقه ازیشان، دوباره این نهادها باز اون راجع میسازه به خود خانواده ها تا در نهادها از طریق جرگه ها جزه های قومی این حل شوه. خب به این شما به این همه میفهمن که وقتی خانم خیلی مجبور شوه به نهادهای دولتی مراجعه میکنه به خاطر از این مشکلشان، چون در بالای از اون فشارهای سوی خانواده وجود داره، اگر این قضیه دوباره به خانواده رجعت دادن میشه، فکر نمیکنین که خشونت دو برابر میشه والای خانم به خاطر همون تقصیری که نامقصر دانسته میشن، چون چرا اینا مراجعه کردن به یک نهاد؟
دقیقاً این مثلا بارها صورت گرفته که وقتی که یک خانم رفته به یک نهاد علیه خانوادهش یا شوهرش یا هر کسی که بالای از او خشونت کرده اینا شکایت کردن و بعد که خانواده خبر شده این خانم بیشتر مورد خشونت قرار گرفته یا با تهدید مواجه شده. اما در بعضی موارد دیگر حداقل اینا خانواده را خواستند که خودشان در بین خودشان میانجیگری بکنند و یک قضیه را حل و فصل بکنند تا اینکه شوهر از خانم یا هر کسی که بالای خانم از نزدیکاش خشونت کرده باشه تا بره زندانی شه و بیشتر خشونت ها در بین خانواده صورت بگیره. اینا حل و فصل میکنن تا جایی که ما میدانم یام شاید بهتر باشه که سایی که بره شوهر از خانم یا کسی که بالای از خشونت کرده او زندانی شوه و اینا بیشتر خصومت ها بینشان بیشتر شوه، این که حل و فصل شوه خیلی خوبتر میشه.
بله، نهادهای عدلی بله
به هنوز هم بالای خانم ها خشونت صورت میگیره. متاسفانه نهادهایی که در 17 یا 18 سال اخیر آمدن و برای خانم ها برنامه گرفتن که شما هم حق دارین، حق شما هم با مردان مساوی هست، بیشتر پروژه هایشان در ای بوده که برای زنها آگاهی دهی بدن. متاسفانه اینا تنها آگاهی دهیشان برای خانما بوده و خانما حالا فهمیدن که حق و حقوقشان چگونه است. ما تقاضای ما از این نهادها ای است که وقتی میرین در پریجات یا در سطح ولسوالی ها وقتی میرین که به خانمای برنامه تان میگین، حداقل این برنامه تان به آقایان هم بگیرین تا اونا هم بفهمن که یک زن چه حق و حقوق حداقل در اسلام داره یا در قانون یا در خانواده چه حق و حقوق داره تا باشد که اینمی خشونت ها کاهش پیدا بکنه.
بله دقیقا، سوال که آقای وردک از ولایت میدان وردک هم داشتن، اینو گفتن که دید مردها و در مجموع دید در جامعه اکثرا در برابر زنان تغییر نکرده، چی باید شوه که این دید تغییر کنه؟ شما بعدن باز گفتین که بعض مسات کار کردن اما تنها آگاهی به خانم ها دادن که حق شما ای است، اما بعدن نامدن به جامعه که در مجموع جامعه را آماده بسازد، دید جامعه را تغییر بده در برابر زنان. خب به این سوال برمی گردیم، ابتدا یک شنونده داریم، میشنیم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای مرتضی ناصران. سلام خود
باشم. بله بله باز خوش آمدین آقای خونزاده، دوباره به برنامه خوش آمدین. بیشتر صدا شما قطع شد، لطف بفرمایید.
من یک نظر دارم، یک سوالم دارم. نظرم این است که مثل که میمان محترم شما گفتن جنگ و نامنی و فقر رو در این امینا همه گی خشونت رو تولید میکنه. اگر فقر نباشه شاید بیاد خشونت هم نباشه، اگر جنگ هم نباشه اگر دقیقی بده ماجر نشه شاید اکدر خشونت هم نباشه. اگر یک کسی کار دیشته باشه، یک لقمانان دیشته باشه، هیچ کس به بعد اولاد زن و خوهر و مادر خود روادار نیه. همه گی عاملش اینمی فقر و بیسوادی و اینمی دربدری است، اینمی جنگ است. از میمان محترم شما سوال منمی است که نهادهای که میگه ما به حقوق زن کار میکنیم یا کاریابی یا هر حساب کسی گنا میگن که ما کمک میکنیم، اینا یک سال یا یک و نیم سال باز اینا با هم میخوره، دیگه پس همون زنام سرگردان میگذه به خاطر کار، دیگه این چی به خاطر که اینا به خاطر شهرت خودی کار میکنن دیگه مشکل وجود داره. چه حسابه که اینا هم یک کار دائمی به زنا پیدا نمیکنه که باشه که اینا به سر کار باشه،
نمیره جواب تخلی میره. تشکر، سوال شما رو گرفتیم، حتما مهمان برنامه ما به شما جواب میدن. تشکر از تماستون. بله خانم هرزود، در مورد اگر ابتدا به سوال آقای وردک بیم که شما مشاهده داشتین در اخیر به آگاهی آمد در مورد حقوق زن و همچنان وضعیت زنان، در این بخش کارها چطور صورت گرفته؟ چرا دید جامعه تغییر نکرد در برابر خانم ها با توجه به کاری که در 18 سال گذشته بیشتر در بخش خانم ها صورت گرفت؟
خب متاسفانه کشور ما هنوزم یک جامعه مرد سالار است و هنوزم طور برخورد شده که آقایان همیشه یک دید نسبتا ضعیف و خانما داشته و همیشه خانما را جنس دوم فکر کردن، خانما را کسایی فکر کردن که حداقل در چهار دیواری خانه بمانن به حق تحصیل و بیرون رفتن و یا نداشته باشن. ما حداقل اینمی 18 سال یا 17 سال دستاوردی که در برابر خانما داشتیم میره قطعا نمیشه نادیده بگیریم. دستاوردهای خیلی زیادی داشتیم، تغییرات چشمگیری وارد شده، اما باز هم نیاز است که در کنار از اینکه نهادهای حامی زنان، در کنار از اینکه نهادهایی که میان برای زنان کار میکنه پروژه‌ای دارن برای ارتقای ظرفیت زنان یا حداقل برای آگاهی خانما، بین دولت و کشور ما کسایی که در رأس قرار دارن خصوصا وزارت امور زنان اینا بیاین یک کار بنیادی را روی دست بگیرن که اطفال ما از سنین طفولیت، از سنینی که تازه میرن به مکتب آغاز میکنن یا مکتب را شروع میکنن، در نصاب تعلیمی ما احترام به زن و جایگاه زن، ای که زن هم حق داره تحصیل بکنه، کار بکنه، ای که زن هم یک انسان است و حقوق مساوی با یک مرد داره، اینا اگر از دوران مکتب برای اطفال و فرزندای ما تدریس شوه او زمان است که ما میتونیم که یک تغییر تغییری را در جامعه ببینیم. بایی که برنامه های کوتاه مدت، برنامه های پروژه‌ای بیان و فقط بگن که دفتن بخواین که برای زنها یک تغییر ایجاد بکنه، فکر کنم خشونت ها را افزایش میده تا ای که خشونت ها را کاهش بده. یک خانم که میره در یک برنامه سواد آموزی، یک برنامه آگاهی دهی میره میشینه و اونا برش گفته میشه که حقوق تو و شوهرت مساوی است و شوهرت هم باید در خانه کار بکنه، در حالی که شوهرش از این مسائل هیچی نمیفهمه. وقتی خانم میره دفتن باید یک شرایطی باید یک وضعیت در خانه برخورد میکنه، قطعا که این وضعیت خشونت ها را افزایش میده تا اینکه کاهش بده. بهتر است که یک کار بنیادی صورت بگیره.
درست. شما در مورد نهادهای دولتی گفتین، بعض از دولت ریاض کردین که اینا کارهای چندانی هم نداشتن، از سوی دیگه ده ها نهاد به نام مدافع نهادهای حقوق زن، نهادهای مدافع از حقوق زن در افغانستان ایجاد شد در 18 سال گذشته که بیشترین بودجه را و کمک ها را اینا دریافت میکردن به خاطر دفاع از حقوق زنان. کارکرد اینا را شما چگونه میبینین تاثیرگذاریش با توجه به اینکه شما گفتین که تنها ذهنیت خانم ها روشن ساخته شده بلکه در بخش خانواده ها کار بیشتر صورت نگرفته؟
کار این نهادها را در 18 سال اخیر و حداقل وضعیت زنان را که پیش از 18 سال و بعدش 18 سال ما ارزیابی بکنیم حداقلی قابل مقایسه نیست. بله، مصارفی که صورت گرفته و هزینه هایی که شده حداقل باید خیلی به این دستاوردها چشمگیر می بود و ما امروز در یک وضعیتی می بودیم که دیگر از نگاه از خشونت و از نگرانی و از این حرفا دیگر یاد نمی کردیم. درست است که ناامنی و بیکاری اینا یکی از دلایل عمده خشونت در برابر بانوان است. اینکه باید دولت واقعا یک پلان مشخصی را بگیره و یک پلان دراز مدت را. درست است که نهادهایی که آمدن کار کردن برای خانم ها کارا از نه پروژه ایستن میره از یک کشور از یک جای یک پروژه را میگیرن به مدت 6 ماه، 1 سال، 2 سال کار میکنن و بعد از اینکه پولشان و پروژهشان ختم میشه دیگه اینمی راهشان را ادامه نمیتن. به این خاطر است که اینمی راهی را که برای 1 سال یا 6 ماه دوام دادن این دوباره که پروژه ختم میشه این به مو وضعیت دوباره باقی میمونه. ولی اگر کار دوامدار و اساسی باشه این میتونه که به شرایط زندگی زنها تغییر خیلی مثبت ایجاد کنه.
بله، بسیار تشکر. در مورد نهادهای عدلی و قضایی، حضور زنان در ولایت بلخ در نهادهای عدلی و قضایی چگونه است؟ آیا حضور پررنگتر دارن؟ چون وقت خانم ها مراجعه می کنند به نهادهای عدلی و قضایی بتانند اینا به راحتی به قضایشان رستگی صورت بگیره و اینا دعوا از اینا بتانند حداقل عدالت در بخش اینا تامین شود. در بسیاری از ولایت ما شکایت که وجود داره ای است که در نهادهای عدلی و قضایی زنان حضور پررنگ ندارند، با وجود از اینکه دولت افغانستان در اوایل سال ایده گفتن که اینا 30% حاضر هستن، 30% بیشتر معاش تشویقی و پرداخت به خانم ها تا در نهادهای عدلی و قضایی کار کنن. کوتاه اگر بفرمایید چون وقت برنامه کم است.
خب خوشبختانه ولایت بلخ در بخش عدلی و قضایی ما خانم های زیادی را داریم که فعالیت میکنن، ولی بدبختی اینجاست که متاسفانه حتی در نهادهای عدلی و قضایی ما فساد وجود داره و به دلیل فساد است که
خیلی از اشخاص افرادی که اینا متهم به خشونت در برابر زنان هستن اینا معافیت حاصل میکنن و مورد پیگرد قضایی قرار نمیگیرن و یکی از دلایلی هست که هنوزم بانوایی که حداقل در مراکز عدلی و قضایی کار میکنن اینا نمیتونن که درست به این قضایا رسیدگی بکنن.
بله، در مورد از این که خب چرا آیا خانم ها خودشان مراجعه نمیکنن به نهادهای عدلی و قضایی و میخواین از طریق چی پیش برن و یا این که علاقه مندی وجود نداره در این بخش؟
قطعا علاقمندی وجود داره، ولی پشت سر یک زنی که میره به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنه و قرار است به خشونتش حساب بکنه، حداقل یک کس ساد باشه بله. که بگویه که این خانم واقعا متضرر است و مورد خشونت قرار گرفته.
بله.
بگفتم به دلیل از اینکه جامعه ما مردسالار است، به دلیل از اینکه هنوز هم در نهادهای عدلی و قضایی ما فساد وجود داره، کسایی که خشونت را عامل خشونت هستن اینا شاید برن و با واسطه ای با رشوت و با چیزی نهادهای عدلی و قضایی را وادار بکنن که حداقل امی قضیه را ثبت نکنن یا حداقل از امی ادعاها بگذرن.
بله، خانم فضیله حورزاد فعال حقوق زن در ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
ممنون.
شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه